سلامونه ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په لند خو په پیل کې لند خبرونه په میدان وردک کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردک د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغدره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړ شوی او همداراز د ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لابونه راوتلی چې لکه بلې لزګونه کورونه او زرګونه جریبزمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو وروختونو سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلیرویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو وروختونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لسګونه پولیسي سړکونو ته راستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلنډي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښایي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله څلور برابره زیات و. د ملګرو ملتونو ساینسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت دوه برابره دی، خو د نارویژي او فنلنډي ساینس پوهانو تازه څېړنه ښایي چې څلور برابره ده. دوی په خپله نوې څېړنه کې له 1999 کال د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوي چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد ایرو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشران پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګ کې د بسپنه ورکولو په هغې کانفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیا زیاتولو په اړه رابلل شوې وه. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بودوسفوک تر یوې ورځني کانفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګ ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. بیا هم ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان ګوندی پاکستان کې د ژوند د سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایل وړې دي.
په غزنی کې نومړنی جمعات رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
او په خوست کې یو شمیر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بېخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول.
تاسې زموږ غږ د ازادۍ له راډیو نه اورئ.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تېر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تېر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بېدندو شوي دي.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټول کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي.
دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لرې کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې دا هم ویلي چې له تېر یو کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بېدندو شوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدا اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هېواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډېری مرستندویه هېوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوال بنسټونه له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته په استول شوي لیک کې ویلي، هغه خبریالان چې د امریکا د ویزې لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژره تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمېر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او افغانستان بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو لپاره انتظار باسي، د ځان په وړاندې لګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هېوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف، لګښت، د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامداره سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. ځایي طالب چارواکي وایي یاد سیلابونه د دغه ولایت په چلریز، چک او سیدآباد ولسوالیو کې راوتلي دي. نورحال په راپور کې
د میدان وردګو ولایت ځایي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې درې کسان وژل سوي او خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سی پیولا راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تیر شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال یې دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکي سړی وژلی دي او پر مهال یې زیات شمېر مځکه او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سیدآباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې لسګونه کورونه او زرګونه جریب مځکه هم تخریب کړي دي.
چې جلریز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
رایت دغه راز زیاتوي چې د مرکز میدان شار او بامیانو ترمنځ لوی لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل سوي ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 21 ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
بیا ستړي مشه په غزنی کې د مسلمانانو نومړنۍ جماعت رغول کیږي. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جماعت د غزنی اړونده په زړه خار کې موقعیت لري. جزئیات په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنۍ مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. څوارلس سوه کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبده دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تېرېدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت څوارلس سوه کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې. وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
وربشو خوست ته د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوست په تریزی او علي شیر ولسوالۍ کې یو شمیر پروژې پلي شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې یو نیم زر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونه جریبه ځمکه هم د سیلابونو له ګواښه ژغورل شوې او یو شمیر شاړه ځمکې هم ورسره آباد شوې دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. نورحال په راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د یو څلوېښت میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه یو نیم زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په و دروت ان شاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکاره ول.
دا پروژه چې موږ ترغلي وای موږ په تنګي کې په زیراوي په سیلاوي حالت به کورو ان ډېر حال کې نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ترغ لاین ډېر حال کې نشي مواد نه غشول دي په دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حال کې اقتصادي حالات خشول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ حال کې اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپه شفاف ډول تر سره شو. خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېری خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسه دا ګټه وکړه تاسو ته خپله بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او داسې باید نور کورونا وکړي نور وکړي نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکی مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتره غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي. موږ ډېر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا ویله موږ ته ابود شواله جوړ شواله جر نه نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختي مؤسسه له خوا پلي شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف په علي شیرو ولسوالۍ کې 1548 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو ایچ پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای یې پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له خوست نورزو نورستان ته په نورستان کې د لنا په نوم خصوصي راډیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د یادې راډیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اګست کې خبرونه بند کړې وې. د بیا پرانستې په غونډه کې د نورستان مرستیال والی او د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلینو ګډون کړی و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د الینا راډیو مسولینو ویل ل تیر دولسو کالو څخه خبرونه کولی. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګس څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خبرونه بند کړې وي. د یادې راډیو د خبرونو مسول بشیر احمد احمدی ویل
الینا راډیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوی دا چې نوې تحولات راغله ستونزې مشکلات ډیر زیات راغله. د دې په کې یوازې نورستان کې نه د هیواد په سلو د شریعتونو کې خبري اعلان له سخت مشکلات سره مخ سره رسانی وتړل شو. اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجه نه زمونږ دغه راډیو خپل فعالیتونه ودرول. بیرته مو دغه راډیو په خو درول او پرونه ورته افتتاح وکړه. خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل الینا راډیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي ویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا د ژورنالیستانو او رسنیو د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه ده چې رسنیو ته هغه مالی مرسته وکړي چې څنګه پخوا کول او دې سره به زموږ هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعال ده د بندیدو نه هم ژغورل کیږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنیو کارکونکو او ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړو. هغوی ته هم ډاډ ورک د مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکاري ته حاضر یو ان شاء الله.
په نورستان کې الینا راډیو په داسې حال کې ل یو کال ځن ورسته خبرونه بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې لنمې زیاتې غږیزي تصویري او چاپی رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو چې زموږ همکار اجمل آن درته چمتو کړی دی.
دوه اونۍ ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورځپاڼې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو ته پام کړی وای د پیښې ټوله نړۍ حیرانه کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورځپاڼې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه ووستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خبرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوی افغانان د داسې حکومت مستحق دي چې د دوی حسین او بشری حقوقو ته اهمیت ورکړي او د خپل کمزوري او ناکامۍ په وړاندې مسولیت احساس کړي. لا طالبانو څخه د نړیوال ټولنې او اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
اوس باور شو روزګان څو روزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویدلې او کاروباري ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې رستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانیو او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی زیات تاوانیان کړی دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی او کالدارو مخه دی ونیسي او افغانۍ دی بازار ترځ کړي. حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د غچاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړی اغیزی کړیږي، ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ شار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوه په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولې وو په 1500 بیا وه کیامې رانیولې وو افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0.6 زور یې درې 1.5 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1.6 کالداري تاوان کوي. په خوروار کې 4000 کالداري راځي. افغاني موږ دا جان زولي خشخاش دي 4000 خوروار راته پروت دي. پاتې نیم سو مرانیول دی اوس پښ پښ سو کالداري دي. خوروار کې 15000 کالداري تاوان کوي.
نورغه بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاواني کړی دي.
والله دا کړو دې برباد کړل وستیل ور اوړم په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. وس په 250 لانه خرڅېږي په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 240 په تاواني کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور محمد ما زران چلوم اغه د دوغنی کلی چارته پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي چې په 1500 1200 غدرې لټره غوړې دي چې لږه سی ولل دي.
زمانه مات باکی دی د توري وسیدونکې موږ په ژوند د نړۍ غزه کړی موږ د ورځې 1500 خاري وو خوغه نه غوړې پکې ژه نه پدمیش پکې ژه نه برا پکې ژه چې نه پکې ژه کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانی کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتی بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمج ملک دی زمج یوا دی د ملک د افغانستان دی زمج خپل پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو زمج د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو. بادام چې تا د شام موږ خرڅو یعنی دغه تجارانې باری په کندار کې په افغاني خرڅي موږ په خبرې په تجاران حالت د افغاني راوخه بیرته کالداري کې کالداري را انکال کې دی. روزګان
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دی راکړه ورکړه په افغاني باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوندې ادارو ته دند سپارلې ده ترڅو په یاده جدي اقدامات تر سره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې عراق ورک په افغانو سره کېږي. نو په همدې اساس باندې 200 ډالر اعلان ته ورکړی دی نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې راک ورک په افغانیو سره کېږي، او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شنن کې د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتیدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي، او وايي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړیږي.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو لاغه وړاندې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت نن آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بغدره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي دي. همداراز ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالیو که هم سیلابونه راوتلی چې لکبلې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي دي او سلګونه پولیس سړکونو ته راستل دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلیدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې ده. د فنلندي او نارویجی ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په 1340 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله څلور برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت دوه برابر ده، خو د نارویجی او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې څلور برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې چې په 19 ون هاویوم څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي، او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لیدوزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد ایرو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنه ورکولو په هغه کانفرنس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې اوکراین د پوزي وړتیا زیاتولو پاړه رابل شوی و.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریخي دي.
سلامونه اونی کې هلی د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دی خاطه بارانوز دی بي خزيات ځاننه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بل خصوص بن سرده کې عمومي لار بند ده، د عمومي لار او بووی جړه کړې ده، خراب کړې ده. نو له کومه څخه موږ د خواص سي د لارو سروي وکي او وی ګوري او سمې کې.
بل السلام علیکم،
احمد دران د خوست ولایت سپره ولسوالۍ د ملکی کل څخه زمونږ په سیمه کې د سخت سلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي او مونږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمې ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلې. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خري شپو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام درشایست بخیر سیات مرشدی نمی اسلام لا پواندی نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځانی او مالي توانونه سو دغو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالۍ دا ډېر خلک بې ځایه سوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل پکتیکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. ډېر سخت باران وو. زه د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورئ. تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولی شوی، بعد بیا له ویډیوګانې نسخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. تاتي سده په زړه کې شو پاتې کېږ څوک نه. نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې، سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي وي، خو ما ما سره نسته چې تا ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو. داسې ځانې تلفات خو یې تاسې نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالي توانونه خو داسې بې اختیاره واوښتلو چې هېڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه ټولو اوبه لري، نه که چا په بورونه وو کې کوام وو کې هر څه هر شی چې وو دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته ټولو اوبه څوک نه لري فلحال، چې دي خرابې دي، خوند یې خراب دی. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي. دلته دا خلکو ستړي ستونزې بار وي او چر سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوی. نو دا خوښ ته آزادۍ راډیو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي خبر کې چې دلته حیات ورسوی او دلته د حال وګوري، د خلکو وګوري، د ستونزې وګوري، سینه کې چا یو څه کړلی واغې او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړې د خونی ونړې د بلونې ونړې دلو ان په مټي انسانان چا بچت کول څه دې کې تاسې خپل وګورئ چې داسې ښه کې ورېدل چې انسان د باندې نه شوی وتلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله یم، د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډېر مالي او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته، میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، باندې تستیلاب عکسونه نه نشر کی بلکې د رښتیا د مرستو تراسی په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي، هیڅ کومک چا نه راسره کړی.
سلام علیکم، سمیر الله احمد نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیگا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی، الوګل او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سرګم بند کړی دی، تلفات خو معلومات نشته. رادیو زادی کارکونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم، فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالی صاحب، زما دا آزادی رادیو ته دا پیغام دی. سیمنگ سخت سیلاب زپلی او غواړم موږ سره مرسته کو، سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت و زپلو.
سلامونه نیکی هیلی، خدای دې کې روغ او جوړ بوې. ګولولي وطن یار يم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی پر راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي ډیر بې سرپناه دي، او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ، او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي، که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر توانونه ډېر زیانونه اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي، نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پورې چارواکي واوري څه مرسته دي حکومت دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګ د وامل وسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو څخه یې وویستل او له وسکو څخه یې وویستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شا باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې، سولر برقي عینینه دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. اوس هم ستاسو نور پیغام